های مهاجر و عودت کننده و همچنان فریده حفیظ هموطن دیگه ما بودن که در این بحث شرکت داشتن. برنامه ما به همینجا به پایان میرسه. شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
افغانستان کریم از دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزر نوري اس نوري هرکلای کوم. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک میسون کې باوري سرچینې وایي چې خوی نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. د اروزګان ولایت د امنیې قوماندانۍ مسؤلین ادعا کوي ایران په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي. په کندهار کې شپږ کسان هندوستان ته د نشي توکو د قاچاق په تور نیول سي. د ایران قضایه قوې د چاپیریال ساتنې د اتو فعالانو په اړه د بند حکم صادر کړي. جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي. هرک پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډې کې تر ګډون وروسته له راستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړي. خبرپاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لورې پر مخ ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وړتیاوې تسیبی او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. جمهوری ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګانو له قمندانانو سره هم پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات ورکړي دي. د اروزګان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي دي. د دغه ولایت سرپرست امنیه قمندان سردار محمد حیا نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته دغه وسلې په فرا ولایت کې ورکول سوي.
که دوی ته ایران توغندی ورکلی ده زدی هوایی توغندی چه مثلا زموج ده اردو هوایی زواکونه چی دی ده دوی تیاری پرنشک نو منابع ده کشفی مکتوبون مکرر مشتر ازی گواندی مملکتونه دی دوی ته سپورت کهی او کم مرسته کهی.
تر دې مخکې هم د ایران لخوا وسلوالو طالبانو ته د ډول ډول وسلو او تجهیزاتو د ورکولو ادعاوې سبب هغه څه چې ایران په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د ایران لخوا د الوتکو ضد توغندیو د ترلاسه کولو راپور بی اساسه بللی دی. په راغ کې د ایران د سپای پازران انقلاب د قدس واک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په افغانستان او سیمه کې د ایران د نیابتي جګړې په اړه اندېښنې ولاړې سوې دي. قاسم سلیمانی د جنوري پر درېمه د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ایران خبرداری ورکړی و چې د سلیمانی د وژنې غچ به اخلي. په کندز ښار کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله یو ماشوم وژل سوی او نه تنه نور ټپیان سوي دي. د ولی ویان عصمت الله مرادي نن سېشن به ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون سوې ده. شغلی مرادی زیاته کړه چې په ټاپیانو کې څلور شزی یو نارینه او څلور ماشومان شامل دي. که هم د ولی ویان دوی دغه هاوند وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې هندوستان ته یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور شپږ کسان نیولي دي. د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن رسنیو ته وویل چې له دغو کسانو سره څه کم 2.5 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول سوي.
نیولسو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي، خو مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.49 کیلوګرامه نشي توکي ول.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نشه یي مواد هیروین و چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ځانګړو ځواکونو ترلاسه کړي. ویل سوي د کندهار په هوایي ډګر کې دغه شپږ کسان د رواني اونۍ په اوږدو کې نیول سوي دي. ایران قضایه قوه وی چې د چاپیل ساتنې د اتو فعالانو په اړه یې د بند حکم صادر کړی. په محکومو سو کسانو کې هغه ایرانۍ وګړی شامل دی چې د امریکا تابعیت هم لري او امریکا ته په جاسوسي تورن دی. دوه فعالان مراد تهباز او نیلوفر بیانی ته د 10 کلونو بند سزا اورول سوې ده. تهباز هغه ایرانۍ دی چې د امریکا او برېټانیا تابعیتونه هم لري. تهباز او بیانی ته امر سوی چې هغه پیسې د ایرانی چارواکو پیدا دوی د امریکا له حکومته د خدماتو په بدل کې ترلاسه کړي بیرته ورکړي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي د ایران د استیناف محکمې نن د دغو قضیو په اړه خپل نهایي حکم صادر کړی دی. ایران د خپلو وګړو دویم او تر دې اضافي تابعیتونه په رسمیت نه پیژني، یعنی هغه ایرانی وګړي چې په ایران کې د چارواکو لخوا نیول کیږي د نورو هیوادونو چې دوی تابعیت لري قونسلي خدمات نسي ترلاسه کولی. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 25 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1800 اتیا نور کسان اخته سوي او 98 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کرونا وایرس د مړو شمېر 1900 او په دې وایرس د اخته کسانو تایید سوي پیښې 2000 او 1500 ته ورسېدي. او د اوکراین دفاع وزارت وایي دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په تازه شخړه کې یو سرتېری وژل سوی او 4 نور ټپیان سوي دي. وزارت په اعلامیه کې ویلي چې شخړه نن سهار په لوهانسک زولوتي شارګوټي ته څیرمه سوې ده.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم غول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم وړاندې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې سرچینې وایي چې دا کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان ته تیاری نیسي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه به پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند.
د طالبان او د امریکا ترمنځ د کیدون کې موافقه لپاره یو شرط ده چې په افغانستان کې وی او نه موده په ترڅ کې باید شخړې کمې شي. په دې اړه چې آیا د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړې او هغه د ټولو اړخونو د قناعت وړ د چارو لوي کتون سره مرکه کړې؟
خپل د دولت په چارو کې د سولې وزارت یا د دینه په خوا د سولې عالی شورا چې کلونه کار وکړ د یو ملموس کار کې حساب وشي کړی اس یو څه متاسفانه تر اوسه هم نه دی کړی.
د اورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ مسولین ادعا کوي چې ایران په دې وروستیو کې وسلوال طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي دي.
په دغه وختو کې دوی ته ایران توغندي جوړ کړي دي، توغندي ورکړي ده.
تبه هم واوري چې د افغانستان حکومت د چین له اوهان ښار افغان محصولان انتقالوي.
نن آریانا د خپل درخواست لیږي د چین سفارت چې د خاص پرواز اجازه واخلي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه خبرونه در تخبرو د خزو لپاره او د غراز تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او زین نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. رازول لمړی د افغانستان د ولسمشري جنجالي انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د جنجالي رایو د بیا تفتیش او شمیرلو پروسه بشپړه شوې او په 3 ورځو کې به د ولسمشري د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون ویان زبیح الله ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پریکړې د شکایتونو د کمیسیون د همکارانو د سیاسي ګوندونو څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړي او د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې خپل وروستی راپور چمتو کړي. مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې وو، او د دې کمیسیون یو شمېر مسؤلینو ورته ویلي چې نن ښایي د ولسمشري انتخاباتو نتیجه اعلان شي. امید ظهیر مل بیا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې همدا شی بر سره دی. ظهیر مل صاحب، په دې برخه کې وروستي پرمختګونه څه دي؟ څه مو اورېدلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو؟
روسیه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې احتمال نن ډیر زیات دی چې د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د ځانګړي تفتیش او په ولایتونو کې د بیا درای د بیا شمیرنې چې د 15 زیات محلونو دغه په اړه وروستۍ راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې کړی دی. د یوې بجې نه وروسته د رهبرۍ یعنی دغه وطن کمیشنران چې دوی جلسه روانه وه، نږدې 2:30 بجې د دوی لومړنۍ جلسه پای ته رسیدلې. دغه لومړنۍ جلسې پایله کې بالاخره دغه پریکړه د ډیری کمشنرانو لخوا منل شوې ده. او هغه سرچینې چې ازادي راډیو ته خبرې کړي ویلي دي چې څلورو کمشنرانو پر دې باندې پر هغه فیصله باندې امضا کړي چې باید ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شي. البته د نن ورځې په اوږدو کې خود دوی لته دا ده چې دغه امضاګانو په شمیر کې زیاتوالی راشي تر څو وروستۍ پایلې لا په دقیق ډول باندې او هغه ډول څه چې دوی خپل مسایل دي دا وایي او هغه جنجالي مسایلونه ډېرې پاکې خلکو ته مطرح شي. نورسب نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي ودانۍ نسبت نور ورځ تعدی نه ده، په دې معنی باندې چې دلته د امنیتي اړخ او ترخواي نور او هغه تخنیکی او عملیاتي برخو کې چې د کومه وغه ډیر ځانګړي دي. البته اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ شورا زه چې تاسو سره خبرې کوم له تاسو نه نږدې 15 دقیقې وړاندې یو کمشنر سره خبرې وکړې. هغه ویل چې زموږ یو بل جلسه درې نیمو بجو نه راپدې خوا پیل شوې ده او زموږ دا وروستۍ جلسه ده. او د دې جلسې په اوږدو په پای کې دا هم معلومیږي چې انتخاباتو وروستۍ پایله نن د شپې تر ناوخته او که هم سبا بشپړ اعلان کو. خو 12 بجې ازادي راډیو ته د کمیسیون یو کمشنر محمد حنیف دانشار ویل چې د انتخاباتو د اړوند ټول تخنیکی او عملیاتي کارونه بشپړ شوي دي او نن د ورځې په اوږدو کې کوم شو هغه خو سبا سل په سلو کې ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلانېږي. ټول رسنۍ تر دام غړي پوری د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مطبوعاتو په برخه کې چې البته دوی بي ټي سنټر یې بوريال سره منتظر دي تر څو دوی او دا چې په سوره کو کې به راشي یو ساعت نیم ساعت وايي کله دوه ساعت خو احتمال د دې شته چې دوی نن د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي.
تر اوسه پورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په عام محضر کې راڅرګند شوی دی او رسنیو ته په دې اړه د وروستیو پرمختګونو خبر ورکړی دی او هغه په جریان کې اچولی دی. تاسو په ګډون ځکه چې تاسو خو اوس وویل چې له هغو کسانو سره چې تاسو تماس نیولی دی دوی آماده دي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي، تاسو ټول منتظر یاست چې نن د ورځې په جریان کې دوی راڅرګند شي په خبري غونډه کې په څه ډول دي لپاره تیاری نیول شو نیول کیږي؟
3 بجې نور څه 3 بجې تمه و چې دوی خبري کانفرنس راشي. البته ټول کمشنران او په خپل ورسي دې خلکو سره شریک کی ل 3 بجې وروسته د دوی مطبوعاتي ټیمونه لرسنوي سره په خبرو کې مسائل مطرح کوي. خو هغه معلومات چې موږ ته راغلي البته د دوی د کمشنرانو د ډلې نه او داسې معلومات چې یوازې ازادي راډیو سره شریک شوې دي او دا معلومات پلاس کړی. خو احتمال د دوی هغه مطبوعاتي ټیم چې دی چې کمشنران د دې مطبوعاتي کانفرنس ورکې خو دا دقیق د دوی مطبوعاتي ټیم نه رايي کوي چې آیا د ولسمشرۍ ټاکنو د فایل وسته کانفرنس او کنه هغه نیته کوي چې
کله دوی نتیجه اعلانې. ایا دا مو اوریدلی دي چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه چې دوی تر سره کړې ده د هغه مترزو ټیمونو په غوښتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دنده سپارل شوی و دغه پروسه هم بشپړه شوې ده؟ آیا په دې مو اوریدلی دي چې نتیجه به هماغه پخوانی د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه وي او که کوم بدلون به پکې راځي؟
د پرون د حنیف دانشار له قوله د خبر زده کوم هغه ویل چې ځانګړی تفتیش کله وشو او د ټاکنې شکایتونو کمیسون کومه فیصله چې له چاغه دی یو سل و 2000 رای په لاس سلنه او یو سل 2000 رای په باید 15 سلنه هغه معیارونه باید پوره شي 15% هغه معیارونه پوره شوی دي خو نن هغه یو سرچینه ازادي راډیو ویل چې 98% هغه معیارونه چې ټاکنې شکایتونو کمیسون ټاکلی و هغه ټول تطبیق شوی دی او بل اخر هغه پروسی کوم جنجال نه درلوده د ای هم ویل چې په ولایتونو کې چې کومه درای بیا شمیرنه شوی 15300 څو محلونه وو د هغوی ریزلټ شیتونه یا د نتایج فرمې هم د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرکزی کمیسون تل وته کابل تر رسیدلې دي په هغوی کې هم د سلوی سونه نه راغلي او احتمال د دې شته چې د ټاکنو پایله لومړی دور کې او ګټون کې ولري او دغه پروسه به اخر خلاص شي.
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسونه د ورځې په جریان کې تر هغه چې ازادي راډیو خبرونه کوي د ماخام تر وو بجو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ ورستۍ نتیجه اعلان کړو او ریډونکو به ترې خبر کړو. خو یادونه ول بوډو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې لمخې افغان ولسمشر په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې او ورپسې د هغه سیال اجرایي رئیس عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړي. لکه څنګه چې مو واورېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکو هم ویلي چې د وروستي تفتیش او د بیا شمیرنو نتیجه هم ښیي چې همدغه نتیجه به په خپل حال پاتې وي. که همداسې نن اعلان شو چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه تایید شو نو اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. ازادي راډیو اوري د انتخاباتو او د افغانستان د اړوند نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو شیبه په شیبه خبرو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څنګه د تاریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبر لاندې وویل چې له تاریخوالي سره په دې شرط موافقه کړي چې اوربن او سولې ته لار هواره شي. د ولسمشر ویان په افغانستان کې تاوتریخوالي کمیدو لپاره د تدابیر خبره داسې مهال کوي چې طالبان ویل چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې به له امریکا سره یو موافقه لاسلیک کړي. دغه موافقه د لاسلیک لپاره هم شرط دی خودل شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به په افغانستان کې طالبان شخړې کموي او دغه راز به پر طالبانو هم د جګړې نور لوري چې د افغانستان حکومت او ملاتړي ځواکونه دي حملې نه کوي. د هغه موضوع ده چې زموږ بل خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. اکرام صاحب، په دې اړه وروسته پرمختګونه څه دي؟
د نمانه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې ته لنګدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل لپاره هم هڅې روانې دي. د افغانستان ولسمشر معنی وایي چې افغان حکومت په ګډه د تاوتریخوالي کموالي برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشر معنی ویان صدیق صدیقي نن وویل چې په دې تګلارې باندې کار پیل کړی دی.
در حال حاضر نیروهای
امنیتی و دفاعی افغان دوی د محل افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه له امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي او هغه غونډه کې 13 ورځ په ار کې جوړ شوی او د قلوردو قومندانانو پکې برخه درلوده. اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کموالي په عملی اقداماتو. د جمهور ریاست ویان زیاتوی حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې څو د مذاکراتو په چریان کې د اوربان پاړه بحث وشي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د سې شنبه په ورځ ازادي د ټول چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. خغلی شاهین ډي پي اي ته هم ویلي چې د دې هوکړې لمخې افغانستان نه بهرني ځواکونه وځي او د هوکړې لاسلیک وروسته او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره سره به 15000 طالبان له بند خلاصيږي. خو افغان حکومت وایي تر اوسه د طالب زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه په دې معنی نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه وځي.
موافقتنامه
به معنای خروج دی. وای دا هوکړه د وټلو په معنا ده. په پام کې ده چې امریکا په افغانستان کې متحد پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي. په همدې حال کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو ځانګړو اړیکو صلاحکار وحید عمر وایي چې حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټولمنلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریک او د سولې په تړه وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. خغلی عمر نن په د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو ناست کې ټینګار وکړ چې هغه څه چې د بین الافغانی خبرو په توګه مطرح کیږي بین الافغانی خبرې نه بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبرې دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مانی ویان ټینګار وکړ چې مونیخ کانفرنس په څنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنه کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادي په مشروط ډول دی او د شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي حزبونو حکومت ته د سولې طرح وړاندې کولو خبر ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې. دوی هغه طرح چې هغوی کار پرې کړی ټولې لوستل کیږي او پام کې ده چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړې کولی شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحه پیاوړې کېدو برخه کې کار اخیستل کیږي. په همدې حال کې د سیاسي ګډو کمیټو او د مدني ټولنو غړي خاغلی ناطقي ویلي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د خاغلی ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه یو نظر خو د خبرو او پلاوی د جوړښت په تړاو نظرونه مخالف دي چې د دوی طرحه به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څنګه د تاریخوال د کموالي لپاره ان تدابیر ونیسي. د خبره د افغانستان د ولسمشر ویان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. خاغلی صدیقی په افغانستان کې د تاریخوالي د کمیدو لپاره د تدابیر خبرو داسې مهال کوي چې طالبان ویلي د روانې فبروري میاشتې په پای کې بله امریکا سره یوه موافقه لاسلیک کړي. دغې موافقې د لاسلیک لپاره هم شرط دا ایښودل شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به په افغانستان کې طالبان شخړې کموي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ویلي چې 15 ورځې وروسته به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لړۍ پیلېږي. د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی. د کابل له سټډیو سره دی پردیس. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر څه ویلي؟
سلامونه نور سپتا سو ټول اوریدونکو ته بل څنګه چتا سورته اشاره درلوده. د کورنی چار وزارت په ترتلونکو 15 ورځو پورې به د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل شي. هغه نن د خبرې په کابل کې امنیتي ناسته وکړي. هغه ویل
قرار است تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت که به اساس توافق ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت میگیره آغاز شود. کاهش خشونت که طالبان بر از او متحد شدن بیانگر برحق بودن مبارزه و جهاد مردم افغانستان و دایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی دغه خبری نن په کابل کې په امنیتی ناسته کړې او هغه ویل چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ دغه د تاوتریخوالي مرحله به تر راتلونکو 15 ورځو پورې پیل شي. نوري صاحب هم داسې حال کې د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر ویلی دی چې د افغانستان امنیتی ځواکونه د دې ترڅنګ چې دغه مرحله پیلېږي د خپل د خاورې د ساتنې لپاره د هر ډول بریدونو یا د هر ډول تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره چمتو دي. د نور جزئیات لپاره پراتلونکي بلې نور سپ
بلې خاطر پر دې تاسو نه مننه. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر مسعود اندرابی وروسته څرګندونې مو واورید چې وای 15 ورځې وروسته به په افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمیدو لړۍ پیل شي. لدې مخکې هم د افغانستان د ولسمشر ویان صدیقی نن په کابل کې خبرلان ته ویلي چې افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالی د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د تاوتریخوالي د کموالي موضوع هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې لپاره یو شرط ایښودل شوی. شرط هم دا دی چې دغه موافقه به هله لاسلیک شي چې د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې طالبان له شخړو لاس واخلي. کله یوې خوا د شخړو د کمیدو خبره کیږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خبره ډېره توده شوې. له بلې خوا بیا د اروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین وایي چې ایران په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ مسولینو ادعا کوي چې ایران په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي دي. د ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست سردار محمد حیا ازادي رادیو ته وویل چې د ترلاسه شو کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې په فراه کې وسلوالو طالبانو ته ایران دغه توغندي ورکړي چې د په وینا اوسې د الوتکو د ایران نسکورولو لپاره اورزګان ته را لیږدوي. تر دې مخکې هم له طالبانو سره د ایران د مرستو ادعا شوې وه، خو ایران په کراتو کراتو د پوځي طالبانو ته د پوځي مرستو ورکولو ادعا ویل کړي. وسلوال طالبانو هم د ډلې ته د ایران د الوتکو ضد توغندو د ورکولو خبره رد کړې او ویلي چې دوی په خپله ډېرې دا ډول وسلې له افغان او بهرنیو ځواکونو څخه د عملیاتو یا د حملو په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت له اورزګان پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای دی داسې راپورونه او معلومات ترلاسه کړي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې کوي او غواړي چې د وسلوالو طالبانو پر مټ امریکا او ملاتړ یې وځپي او امریکا له افغانستانه وباسي. د دغه ولایت سرپرست امنیه قومندان سردار محمد حیا ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې استخباراتي برخې داسې معلومات ترلاسه کړي چې ایران د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو ته اوس تازه د الوتکې د ویشتو توغندي ورکړي دي. دی وای ایران دغه توغندي وسلوالو طالبانو ته په فرا ولایت کې ورکړي او دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې وسلوال طالبان هڅه کوي دغه توغندي اورزګان ولایت ته راوړي څو دغلته د افغان پوځ الوتکې په نښه کړي، خو وایي د مخنیوي لپاره یې پوره آمادګي لري.
په دغه وختو کې دوی ته ایران توغندي جوړ کړي دي، توغندي ورکړي ده.
څه ډول توغندي؟
هوایي ضد هوایي توغندي چې مثلا د زموج د اردو د هوایی ځواکونه چې دي د دوی تیارې په نشه کې او کشفي منابع موږ لرو. دولت خو ډیر کشفي منابع لري، نو منابع د کشفي مکتوبونه مکرر موږ ته راځي چې دا گاوندی مملکتونه دي دوی ته سپورت کوي او کوم مرسته کوي.
شاغلی حیا زیاتوي چې د دې د معلوماتو پر بنسټ د ایران سپا پاسداران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته پیسې هم ورکوي او وسلوالې ډلې روزي څو د افغان حکومت او امریکا پر ضد د جهاد په نامه وجنګیږي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د ولایتي شورا غړي په دې اړه اندېښنه ښیي او دا د افغانستان لپاره د خطر زنګ یادوي او دا یو نوې پیلیدونکې جګړه بولي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي پر نړیوالې ټولنې سره وکړ چې له افغانستانه د هغه بهرني هیوادونو لاسونه قطع کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
فلسله جریان لري خو هغه چې کوم تړونونه زموږ سره لاسلیک کړي زموږ سره یې وعده کړې وه چې موږ د هر هېواد یعنی د هر چا لاس افغانستان د چارو څخه حکومت افغانستانه تر اوسه دې دا کار نه دي کړی او زموږ غوښتنه هم خاص دغه ده چې کوم تړونونه دي زموږ سره لاسلیک کړي په دې اړه زموږ سره خپل پر وعده وقایو کې او هر څوک چې افغانستان په چارو کې لاسونه کوي باید مخه ونیسي.
وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو د ایداوي ردوي. کار یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ماری پکوي ازادي راډیو ته ویل چې دوی په خپل د امکانات او ورتیا لري چالوته کې پناشه کړی او رانسکوري کړی. د دې په خبره طالبانو لیزری وسلې او دربینونه له افغان ځواکونو څخه نیولې دي. هڅه مو کړی چې په دې اړه په افغانستان کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو له پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. دا په داسې حال کې د چپکیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په سیمو کې شاوخوا 15 کې راغورځېدلې دي چې د یو شمیر مسولیت هم وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
نوم محمد قاسم ده عمر نورستان څخه تاسو ته اړیکه نیولای مو خو مشکل ټول لومتن محصلین په نورستان کې زیات ستونزې او مشکلات لرو. کله چې موږ پانتلو نه فارغې وو راځو ټول په کورو کې نه بیکار یو دلته یې واځنه لته اندا چې پورته مرکز کې کوم کسان چې د سیاسيانو په نامه ټول مال ته ناس دي او خپل خلک مقرره دي منرال او لغمان کولنه زه خلکو ته دغنه ورکوي زموږ خلک نه کوم څه غوښته واستل شي انته واستو کې ته مقرره شي راځي دلته وظیفه واخلي په وظیفه کې برته لاړ شي بورسو ته لاړ شي ماشینو کې ماشینو سره کوم ځای ته راځي په مقرره شي برته مستقیما مرکز نه د وزارت نه مکتوبونه راوړي مونږه د ټول پرملګری ماته پیغام پرې راغی چې د نورستان خلک خپل حقوق لري او کله لري کله لري ولې نه ورکول کیږي نو دوی هم خپل ولایتونه لري اداري واحدات لري ولسوالۍ لري باید هغوی خپل ولایتو ته لاړ شي نو خلک چې دلته مقرر نه شي هلته خو بیخي مقرر نه دا تحصیل کرده خلک به څه کوي نو تاسو نه خواهش کوو چې زموږ پیغام مرکو چارواکو پورې ورسوئ
پاکستان تر اغلی هغه ولی د پاکستان استخبارات ته نوې چې تاسو په میډیا باندې ولی پابندیانې لګولې دي ولی په منظور پښتون باندې تاسو ظلمونه کوي ولی په پښتنو باندې تاسو ظلمونه کوي او سرور دانش چې کوم خبرې وکړلې په اسلام آباد کې دا په حقیقت باندې دي ځکه چې دې د ماجرینو نه سلويخ کال وروسته ډال غونډې استعمال کړي نو امریکا دې باید افغانانو غم دی وخوري په افغانستان کې د سولې په باره کې په پاکستان باندې فشار راوړی شي او په پاکستان خپل کردار ادا نه کړي نو باید ملل متحد پکا دي چې دا په تور لیست کې راولي په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسپټون کې ماشين کې مو پرېښو د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو په افغانستان کې مازدیګر ان څلورې مې بجې ان کې دون کې د صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابین ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه به د راتلونکو 15 ورځو په جریان کې عملي کیږي د اعلان په داسر کې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو یو غونډې ته ویلي و چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه د لاسلیک په درشل کې د 2 ورځو لپاره د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کړې ده جمهور ریاست وایي چې ولسمشر غنی له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړې ارګ پرون ماشام په ویلمه کې ویلي چې ولسمشر د جرمني په مونشن کې په نړیوال امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له راستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پروتو ګوښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې د روزګان امنیتي چارواکي دا کوي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي د دغه ولایت سرپرست امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه وسلې په فرا کې ورکول سوي دي وسلوالو طالبانو او ایران دا موضوع په وار وار رد کړی ده د ایران قضایي قواوی چې د چاپیریال ساتنې تو فالانو په اړه د بن حکم صادر کړي په محکمو وسو کسانو کې هغه ایرانی وګړي هم شامل دي چې د امریکا تابعیت هم لري او امریکا ته په جاسوسي توراندې اوکرين تر وی اونې ځن روسنن په پام کې لري چې چین ته یو الوتکه ویلي چې خپل نه سلويشت وګړي او 15 بهرانيان را انتقال کړي او د اوکرين دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد په ختیځ کې له روس په لور بلتون غشتونکو سره په تازه شخړه کې یو سرتیري وجل سو یو څلور نور ټپيان دي
سپورتي خبرونه هم ناجا صفای اوروي
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د سنوبورد ټیم لوبغاړي نن له پاکستانی لوبغاړو سره د لوبي ډګر ته ځي د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوبورد 15 لوبغاړي تیر ورځ د دې لوبو په هدف پاکستان ته ولاړل د نوموړي په خبره د لومړی ځل دی چې د سنوبورد لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون کوي په دغه ټیم کې دوه لوبغاړي له پنجشیر یو له بامیان او دوه نور له کابل څخه دي په غور کې د فرسال لوبې پیل شوې د دغه ولایت ورزشي امیر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې اووه لوبډلو ګډون کړی چې درې اونۍ به دوام وکړي د ویلو ده چې د دغو لوبو اتل ټیم ته به د غور د فرسال د غوره لیګ په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي او د یوفا د اعلان پر بنسټ د اروپا د فوټبال د اتلانو د لیګ د یو اتم پړاو سیالیو غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکړل شي د دغو سیالیو په لړ کې نن شپه اتلانتیکو مادرید له لیورپول او بروسیا دورتموند له پاریس ژرمن سره لوبیږي
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل مخکله چې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي په چین کې د ایثار شو افغان محصولانو د برخلیک په باب راپور واخلو. د افغانستان حکومت د چین له اوهان ښار افغان محصولان انتقالوي. د خبرې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي نن ازادي راډیو ته وکړه ویل چې دغه محصولانو چې شمیر شاوخوا څلوېښت تنه ښودل شوی د انتقال لپاره ټول تیاری نیول شوی او ډېر ژر به افغانستان ته انتقال شي. دغه ویان که څه هم د هغوی د انتقال دقیق وخت اونه خود خو ویل چې دغه محصلین بله انتقال وروسته په افغانستان کې د څوارلس ورځو لپاره قرنطین شي. دغه افغان محصلان په اوهان ښار کې ځکه بند پاتې دي چې په دې ښار کې د کرونا ویروس د لومړي ځل لپاره خپور شوی او په زرګونو کسان هم پکې په دې ویروس اخته شوي. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي افغان محصلین به د راتلونکي جمعې په ورځ د چین له اوهان نه کابل ته ولېږدول شي. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم و فیزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه د دې لېږد لپاره ځانګړې شوې ده.
تصمیم ونیول شو چې د اریانا الوتکې هلته لاړ شي. مونږ خپل چمتووالی لرو. نن اریانا د خپل درخواست لیږي د چین سفارت ته چې د خاص پرواز اجازه واخیستل شي. دا وروسته مونږ پیشنهادي نیټه هماغه جمعې ورځ هغه وخته پورې مونږ کولی شو چې اجازه واخلو پرواز لپاره.
خاغلی و فیزاده ویل کوم محصلین چې کابل ته رالیک دول کیږي د حمید کرزی له هوایي ډګره به د کابل افغان جاپان روغتون ته انتقال او تر اتوار لسورزنی قرنطین وروسته بخپل کورنۍ ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د چین په ووهان ایالت کې د 200 افغان محصلینو د رالیک دولو په هدف ټولې تیاری بشپړې شوې او آن د روغتیا پالانو هغه ډله چې باید یاد هیواد ته سفر وکړي هم جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان وحید الله معیار ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه هیڅ کوم افغان محصل په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. دی وایي چې دغه انتقال به په خوندي ډول ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت د یادو محصلینو د رالیږدولو لپاره تیاری ښودلی او ویلي وو چې د دغه محصلینو لپاره یوه ځانګړې الوتکه هم چارتر کړې خو د نامعلومو دلایلو له امله دا چاره وځنډېده. په ورته وخت کې په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په چین کې د افغان محصلینو سره خبرې پیل کړي چې د خپل تک او نه تک په اړه خپل وروستۍ پریکړه دوی ته وایي چې د نوموړي په وینا د خبرو دا پروسه به د نن ورځې تر ماښامه پای ته ورسیږي.
موږ دلته داخل کې د محصلینو سره کار شروع کړی چې د هغوی هغه نهایي تصامیم پوښتنه وکړو چې څوک دي څوک نه دي. نو هغه پروسه نن ماښام پورې نهایي کیږي. په دې دوران کې مو د چین وزارت خارجه ته مکتوب ورکړی چې موږ ته د پرواز او د شیانو اجازه راته راکړي خو هغه موږ مجبور لکه صبر وکړو تر څو د کابل نه د پرواز مشخصات راته راوستي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو پر بنسټ په چین کې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر له 20,000 اوخته دي. د چین روغتیا چارواکو ویلي چې دغه ناروغي لامل تر دې دمه په یاد هیواد کې 1,200 نمړ شوې دي. له چین بهر د نړۍ په 15 هیوادونو کې هم په دغه وایرس داخته 604 نوي مثبت پیښو او 3 تنو د مړ کېدو راپورونه ترلاسه شوې دي. اکرام الله اکرام ازادي رادیو کابل.
و مردل چې د افغانستان حکومت د چین له ووهان ښاره د افغان محصلانو د لېږدولو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د هوا نوردۍ وزارت چارواکو ویلي چې ښایي هغه الوتکه چې د دغو محصلانو د لېږدولو لپاره په پام کې نیول شوې ده د جمعې په ورځ چین ته لاړ شي او دغه افغان محصلان افغانستان ته را ولېږدوي. د دغو محصلانو له رالېږدول کېدو سره به دوی 14 ورځې په قرنطین کې وي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د جمهوري د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو لوی کتونکو سره مرکه په پام کې نیولې. وخو د وخت د کمښت لپاره دا مرکه درته نشو خپرولی. د ازادي راډیو دوه اونیزه خپرونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د ګوډې اچار تفریح خپرونه واوري پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده.
نیمه نړۍ د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د ښځو لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان همستا
حکومت کې زیات تو تریخوالې مر سره خپل ام کوله او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخوالې کوله خیاطی به مې کوله د پچو خرچه به مې نور کوله.
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دنیا عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خبرونه کې اوریدلای شي.
د خبرونه جوړونکې واکمه جبرخیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاص توګه هغه خزی چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، چې کله ناکله دا ډول خزی د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي. ولی یو شمیر خزی د ژوند سختي ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي.
کار زده نه یم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډه ټولوم.
یو خزه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
پنځه کاله کې زه خپل حیاتي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا، دا متل تل په خبرو کې کاروو. او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي، هغه کسان پرستا یو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان، په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي، چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچی، کار کوی نشم، لاس مې مایه د دوه لاس مې هم خراب ژبل دی، د کار کوی کالی منځلی نشم، خاون مې بچی نور ښځه اشتمانه بیل دی، اوه دانې بچیان مې دی خپله یم، اته کسان دی، شپېږ دانه انجین دی، دری الکان دی، په خدای که نور کار زده نه یم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډه ټولوم، څرنګه و پنځوس روپۍ او شپېته روپۍ دغه دی، دغه حال دی خورې، دغه خیمې ته وسیږې، یخ دی، باران دی، واوره دی، د خوراکي شی نه لرم بچیه، د بچیان مې دیګه وګه تګه پراته ته کور سره، دا سلی مې نشته، دری الکان مې دی، وړه دی، غته نشته.
په کارتینو کې له نانوایۍ سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې داره ښځه تر سترګو شوه چې نانوایۍ ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کار ګرځم، وای بخشات پوره ده، وای تش منځره، وای ته څه کوي، ته کورګي خدمتګار نه راو، مړم بیکار ده، لکه مې کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان دي، کار چې پیدا وشي کوم، خو نشته کار نشته، هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي، هر ورځ راځو، هر ورځ یو لازم دي ډوډۍ خو کېږي، لکه مې مکتب چې دی، اوس مکتب په کور یو دکان کې کار کوي، مزور ده، کار کوي، یو نیم ساعت، دوه ساعت ور کوي، ورسره نکېږي کرایه ورکوم، شپه کوچنیان دي، منځره مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سمبالم کېږم، چل سالا
غر که څومره هم جګ وي په سر لاره لري، دا یو هیله بخونکی حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي، نو خامخا یې ترلاسه کوي. پنځه ویشت کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاون مې نهسته شهید سوی، درې ماشومان خدا نو خپل مشکلات مال کې لورونه مې مرسته نه کوي، نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس منځ مې مور سره یم، مور مې کنه سهار څنګه یې ښځې سه خپل کار تر ازم هغه نه کوي، او لورونه مې خسر مې خو هغوی رانه چودا دي، چې هغوی سه زه کار نه لرم، نو ما سره کار لري، چې لږ دی وخوړی ډېره وخوړله، پنځه کاله کېږي چې زه خپله حیاتي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم، چې اول مې سړی شهید سو نه یو کال مې خسر سم، ډېر مشکلات راباندې راغی، که نه چې ډوډۍ هغه به ماشومانو ته به نه ورکول، نه به هغه خواښې مې ډوډۍ به ماشومانو ته به نه ورکول، یا به یې وهل، یا به یې هغه کول، اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومانو ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله وي، درس کې اچوم، خپل درس هم وایي، سبق ته لیکم، زه وایم چې ماشومان یو درس کې واچوم، یو شی ته جوړ شي.
ایوازی رزمانه ده چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. دا سينوري خزي هم شته چی د ژوندانه ستونزې په مبارزه لمنځه وړي دي. رڼا چې نه کال کیږي خاوند یې ورګ دی د خپل ماشومانو نفقه برابروي. هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده که څه هم ډیر ستومانه کیږي.
دوه مې الکانه دي، یو مې لور ده. سرپرست یم، خپل مې یم دی اولادو مې ډیر زیات ستومانه کیږم، خسته کیږم، ځل کیږم، خو ځان ته دا توان دي ضعیفي نه ورکوم. خپل ځان واستوار نسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی ورسته براته خسي هیڅ څوک نه لرم. پلار مې دا بیچاره خپل سپینګیری سړی د مایوبه د ګرځیدلې نسم، ته هیڅ نه الکړی دا او نو چا دا امرسته را سره کړی دا چې په لږ باندې قناعت یو نه کوي. یو دم خدا لس کوتي په خلونو نه وستل کیږي اوس، یعنی یو نیم سل یا 200 افغانۍ ماته را کوي، یعنی دا په دغه باندې ما قناعت کړی دا.
یو شمیر خزي د مالی ستونزو پرته د خاوند پښتون کې هم غواړي چې په خپلو پښو ولاړی وي او ځان ته کار او لاسته راوړنی ولري. جمیله اخونزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې له ډېرو ستونزو ګاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوي او آن نورو اړمنو ښځو ته د کار زمینه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم ترسره کوي.
کله چې ما دا 2000 نه کار شروع کړو، نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل دسکولونه او د لاسي صنایعو د شوینه به ما جوړوله، په لاس باندې به مې جوړول. نو کارګر د شوینه معنی پیژندله. هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شوینه هیڅ مشهور شوی نه و، نو چا پیژندله. نو موږ سره تقریبا اوس 400-500 نفر کار کوي په لسوالیو په کورونو بانډونو کې. هغه ته بیا موږ د خپل خام مواد ورکو، هغه جوړوي په دغه مقابل کې موږ پیسې ورکو. دغه اتحادیه دی لري نه لکه امریکا کمپنۍ ته زړه مال زیاتره لیګم، نو هغه نه بیا ماته دوه د فی د وطنامه راغله. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده. ټول ژوندۍ موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپل پیدا کړي، خو کله چې یوې بي سرپرسته خزته د ځان نفرته د کورنۍ او ماشومانو نفقه ورلغاړي وي، نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپل پښو ودرېږي. دا چې د کار کولو او پزان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري، دا به لدوی واورو.
زمانم حفصه ز یو تن استاد يم. خزي باید د خوند یاد بل چا د وګو بار نه وي. ز خپل په کور کې د قران کریم درس ورکوم شاګردان ته. حال دا چې خوند می هم کار کوي.
نمې مدینه د پکتیا ولایت سدونکو یم. واقعن خځې باید کار وکړي، ځکه چې باید ټولنې د وګو بارونه ګرځي. کار د مېرمن لپاره ډیر ضروری دی.
زمانم خانولی عادل دی. زما په نظر باندې خځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري کنی لري.
زمانم نفیسه دانش د کابل اوسیدونکو، هر څوک باید په خپل ژوند کې په خپل پښو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بنیاز اوسی.
اکثره خزي غواړي چې په خپل پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې دی وړوکی کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې ووري چې زما همکاري وکمی جبرخیل کړی ده.
په افغاني ټولنه کې اکثره خځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه به سرپرست خځې ګڼ شمیر مالی ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسو په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي؟
ستاسو د سوال په جواب کې دا غوړم وایم چې دغه خزو د وضعیت ښه کیدلو لپاره یو عمومي پلان یا یو تګلار ته ضرورت دی. موږ او تاسو که اوسني شرایط کو ګورو، د بیوزلۍ یا د فقر کچا ډیره شوې ده. د احصایې مرکزي آخرین ارقام ښیي چې تقریبا 45% افغانان بیوزله ګڼل کیږي. او که دغه ارقام موږ نور دقیق موسیرو، دې کې موږ ته معلومیږي چې د ښځې بیوزلۍ کچا د نارینه په تناسب هم ډیر ده. نو دغه یو دلیل دی چې یو تعداد ښځې دې ته اړون کیږي چې په سرکو ته اوزي یا بعضې شیان خرڅ کړي یا خیرات وغواړي. د دې د وضعې د خکیدولو لپاره موږ ته ضرورت ده چې دې ته واړه قرضی زمینی مساعد کو یو خونه او د بلې خونه موږ د دې د بزنس یا د تجارت د خکیدولو لپاره دې ته راهنمایي وکړو چې دغه کو کېدای شي د رسمي یا غیر رسمي کورسونو له طریقه نه وشي. په افغانستان کې قرضی ورکول کیږي خو ته په افغانستان کې د ښځو لپاره قرضی موجود دي، مګر متاسفانه دغه ښځې د دې لپاره یا د دې خپل سواد نشته یا د بانکي سیستم سره بلدیت نه لري او یا نشي کولای د قرضو د اخستلو هغه ټول شرایط پوره کړي، نو هغې لپاره دې ته مشکله به وي چې دغه قرضونه دې استفاده وکړي. مګر کیدای شي چې ډېرې وړې قرضې چې ضمانت ته ضرورت نه اوسیږي دغه ښځو ته مساعد شي، نو د دغې طریقې نه دې کولای شي چې هم دې خپله خودکفا شي او بل خونه وشي کولای هغه څه واړه بزنسونه ولري چې د دې بزنسونه دې ته ضرورت نه اوسیږي چې نور په سرکو باندې کار وکړي او د دې خپل د صحي وضعیم هغې ته متضرر نه شي چې بیا هغه نور مصارف د دې کورنۍ باندې راپیروي.
ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه ته ځنګړي شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام. زموږ ژوند داسې دی لکه د کابل سین چې په اوسالۍ کې له خوړو مردارو بوټک وي او په وچکالۍ کې له خیرونو پوډریانو او خزلو. دعا کوئ چې د کورونا ویروس رانشي، که نه خدای مکه د ښه خولو به مو څوک پیدا نه شي، ځکه د روغتونونو ډاکټرانو خو مو هغه حال دی. د خپرونې په پیل کې مو یو لوی روغتون ته بیایو چې خبر شو کارونه یې څه ډول روان دي.
نسمی درد کهی اوف چنگه بد درد لیدیم
گور آده دانگور بده دزر گراف واخلی
خدایا ښه دکتر صاحب همدل تا پر روختین که یخلی
و لاندی منزل تا بخکت شی آل تا به گرافو نیسی
خا رازل لوری راجی کشا خا
گراف مو واخیسته
و دکتر صاحب
ډاکټر صاحب نس درد می کم شو
خا خا ته دخو په ګراف کې د ښکاري چې قلبي حمله در باندې راغلې ده، باید ژر بستر شي او د زړه عملیات وکړې.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
رښتیا وایم.
اوس به څه کوو؟
مورې عملیات نه کوم، زړه مې روغ جوړ ده.
ژر باید عملیات شي، جوړ نه دی.
ډاکټر صاحب له څه پوه شوې؟
د زړه له ګرافه یې ښکاري چې د زړه حمله پې باندې راغلې.
ډاکټر صاحب څنګه چل دی؟
زویا وایي د زړه حمله پې راغلې ده، باید ژر عملیات سي.
عملیات نه کوم، نس درد مې اوس ښه شو.
ډاکټر صاحب له څه دې معلومه کړه؟
ګوره وروره، د زړه په ګراف کې واضح ښکاري، ته دغه خطونه وګوره، دا د زړه د حملې نښه ده.
ډاکټر صاحب دا ګراف خو د لونګې دی او د ما ښځه غوټۍ نومیږي.
میرمن دې څو کلنه ده؟
ډاکټر صاحب 50 کلنه یم.
دا خو 50 کلنه ده، لکه چې د زړه ګراف دې له چا سره بدل سوی دی. الا لاړ شي او خپل ګراف پیدا کړي.
ښه ډاکټر صاحب.
خدایا ته دې بل چا کې.
دغه دی ډاکټر صاحب، دا مې د میرمنې ګراف دی.
ته راکړه. میرمن دې غوټۍ نومیږي؟
هو ډاکټر صاحب.
ګراف یې ښه دی، څه نشته پکې، خو چې بالا هو برکت نه وو.
ډاکټر صاحب اوس دې نږدې د قصاب پر ځای نداب شپه کړی دی.
د لوی روغتونونو خو دغه حال وي کنه.
هغه هم دمونږ په هیواد کې.
اوازه ده چې د ځمکه د غاصبینو لیستونه اعلانیږي، خو لکه د پخوا غوندې باور نشي پرې کېدی، ځکه چې
صاحب دا د ځمکو غاصبینو لیست به اعلان کړو چې خلک ورته انتظار دي.
ته دا خواکه څوک دی پکې؟
ښه صاحب، دغه لومړی کس آدم خور دی، 2 لکه جریبه ځمکه یې غصب کړې ده.
په ده خو هسې خط کش کړه.
ولې؟ دا خو مو ډېر مهم طرفدار دی، که دی نه وي راسره هېڅ هم نشو کولی.
نو ته وایې چې د دونو اعلان نه کړو؟
نه نه، ترې تېرېږه.
ښه صاحب، دغه بل زارخور دی، دا هم 150,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده.
زارخور؟
هو صاحب،
زارخور هم له لس نه وباسه.
دا مو هم طرفدار دی؟
نه، دا مې هغه د چا خبره جانی جانی ملګری دی. دا اوس چې 100,000,000 هم ترې وغواړې درته رارسېی.
دغه بل مرګ دی صاحب، دا هم 130,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده.
په ده هم خط کش کړه.
دا هم له دوستانو څخه دی؟
دی د معاون صاحب له خپلوانو څخه دی.
ښه ښه، دغه بل سرتنبه دی، دا هم 140,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي.
سرتنبه؟
هو صاحب، د مارخور ورور درته ښیم.
سرتنبه خو د یوې ورځې سړی دی، مه پسې ګرځه. د ده په نوم هم خط کش کړه.
نو څوک به اعلان کړو؟
غصب شوی مځکې له دوی سره دی که یې پلورلی دي؟
څه پلورلی دي؟
خو لاړ شي هغه کسان پیدا کوي چې دغه د غصب مځکې اخیستې دي، له همدوی ده یو اوږد لیست جوړ کړي او اعلان یې کوي.
نو صاحب، دوی خوارانو څه ګناه کړې ده؟
دوی ښه خبر وو چې دا ځمکې د غصب دي، که نه و خبر؟
شاید خبر به وو.
نو چې خبر وو ولې اخیستلې؟ همدوی باید جزا وویني، که د غله مال څوک وانخلي غل به یې ولې غلا کوي؟
نو ته وایې صاحب چې دا لیستونه له منځه یوسو؟
هو، د هغو کسانو لیستونه جوړ او اعلان کوي چې د غصب ځکې اخیستې دي، دوی نیولی او جزا هم ورکولی شو.
او په زارخور مارخور او سرتنبه د چا زور رسیږي صاحب؟
د وینې فشار د لوړېدو کیسه هم واورئ.
دا د خدا چې کله ولیدم نو په خندا شو او وی ویل، څنګه سپیره میره ګرځې؟ اوس نه مې خدا غریب هم نه یې. ورته ومې ویل چې خان هم نه یم، ګزاره ده که وي. هغه وویل چې ما ته خو د حساب معلوم دی، 40 کاله کېږي چې کار کوي او د میاشتې تنخواه دې 40,000 افغانۍ ده. هغه زیاته کړه چې 40 په 12 کې ضرب کړي 4,80,000 افغانۍ کېږي، یعنې د کال 4,80,000 افغانۍ اخلي، او چې 4,80,000 په 40 کې ضرب کړي نو 6,90,000 افغانۍ کېږي. اوس ته ووایه چې خاني او که غریب؟ ورته ومې وویل، وروره، ته تنخواه حسابوي او مصرفونه نه حسابوي. ته خو د موږ مصرفونه هم حساب کړه، بیا ووایه چې خان یم که غریب. هغه هم دی و خبره کلکه نیولې وه چې 6,90,000 افغانۍ کمی نه دي، د کلي یو سړی هم نه لري. هغه هم دا ډول د نورو کسانو حساب هم کړی و، او لکه د مالیې مامور د ټولو کلیوالو حساب کتاب ورسره و. ورته ومې ویل، دا د خدا وروره، له عوایدو سره مصارف هم حسابوه چې فشار دې برابر وي. ته د خلکو عواید حسابوي او مصارف یې نه حسابوي، نو ځکه د همیشه فشار لوړ وي. هغه په جدي ډول وویل، تیا وایي؟ همدا لږ مخکې ډاکټر ته تللی وم، ویل یې فشار دې لوړ دی. 2 کاله مخکې مې لکه لیونۍ د خلکو مصرفونه حسابول، نو یو دم مې فشار ټیټ شو چې هر څومره مالګه او غوړي مې وخوړل راپورته کېده نه. بیا مې ویلي، راځه د تجربې لپاره د خلکو عواید حساب کړم که مې فشار پورته شي. او چې کله مې د 40-50 تنو کلیوالو عواید پیدا او ضربو جمع کړل، نو فشار مې هم کرار کرار پورته شو. ورته مې ویل دا د خدا وروره، اوس هم د خلکو د مصارفو حساب کوه. هغه وخندل او وی ویل چې وروره، که مخکې له کوره یو سړی کار کوه، اوس پنځو او شپږو تنو ته رسېدلی دي، ځکه د خلکو زامن غټ شول او کارونه یې پیدا کړل. اوس د زیاتره خلکو عواید له مصارفو ډیر دي، نو څه کمې فشار نه ښکته کیږي.
لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ وډکې د تیرې دولار نشته، د کیناستو ځای نشته. زمون خار دغسې شو، د کراچۍ خار شو، د خپل سره خار شو. پیکدار پیسې اخلي له کراچۍ څخه او سات یې ښه تیر دی. کورته سودا هم وړي په مفته، د کراچۍ خار شو، خټیل ماټیل دی پکې. چارواکی تیز تیریږي او خار ته پام نه کوي. زړه یې همیش دربیږي چې پې بم وانه لوزي، نو ځکه دا په زرګونو او سلګونو کراچۍ خواران لیدلی نه شي. موټروان بند وي پکې، امبولانس چیغې وهي، ناروغ زګیروی کی پکې. د کراچۍ واټ کې د موټر لاره نشته، د کراچۍ خار کې ناروغ ګیروی کی پکې، د کراچۍ واټ کې د موټر لاره نشته، د کراچۍ خار کې. لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ ډکې،
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا وریخیل، ثنا زرمتۍ او زه لیمم یخیل.